ګرانه، او احترام درته لرو، ستا لپاره له هر څه تیر شو.
رښتیا او ښځه شیرزمان چېرته دی؟ لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کلي ته تللی دی.
غاړه دې مه بندوه و سړیه، خپله کوټه کې دی څه شی لولي؟
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي؟
څه ووایمه، ورته په خپلې وګوره. ای خدایه، زه خو ورته ډېره خوشحاله وم. زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی، خو ته ټوله ورځ ځوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي.
واه واه، اجازه ورکړم چې هر څه زړه وغوړي، هغه دې وکیا. که په خپل زړه کار وکړي، د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په توفا کې ورکړي، پوه شو که نه؟
غلی شه چې راغی. راشه مور دې جار شه زویه، ولې ورته کوې؟
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ولکه ته ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځې او دروازه ولې ټکوې؟
پلار جانه، هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کیږي، ښه کار نه کوي، باید یو غږ وشي.
زویا مور دې جار شه، کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم، چای خو تل څکې.
ژوندۍ اوسې مورې، سمه ده.
خدای دې عمر درکې، دا دې زلاړه.
او نو د څو ورځو مېلمه یې، هسې هم له خیره سره بېرته خپلو درسونو ته روان یې.
هو پلار جانه، په تا خو خامخا ځم، بس لږ څه کارونه مې پاتې دي، هغه چې خلاص کړم بیا ځم.
سمه ده سمه ده، بس ته دې هم کارونه خلاص کړه او لاړ شه، د کلي کور کارونه ما ته پرېږده.
هو رښتیا پلاره، زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان د اوبو وارغلا کې او استاذ مکی اوبه کې.
لا حول ولا، چا درته دا دروغ ویل دي؟
چا ته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وه.
یاره همت مصیبت، ته ډېر بې عقل سړی یې
پلاره، دا دې ښه کار نه دی کړی، تا سره دا ډول کارونه نه ښایي.
زویا ته د کلي کور له ژونده نه خبره یې، ځینې دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي، پوه شو که نه؟
پلاره دا خوشی بانی دی چې ته یې کوې، هسې خو ملک حضرت خان هم ملک دی، هغه خو هېڅکله داسې غلط کار نه کوي.
چپ شه چپ شه، د هغه نوم د ما مخکې مه اخله، ته هغه ته ملک وایې، له هغه نه خپله ښځه هم ولاکه وډاره شي، کلیوال خو لا په ځای پرېږده.
تاسو ته څه ووایم پلار جانه، دا ډول بحثونه تاسو سره هېڅ ګټه نه لري.
چې داسته د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه، له خولې دې د شیدو بوی ځي او د یو ملک سره لګیا یې بحثونه کوې. د خوشحال خېلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی، بې عقل پوه شوې که نه؟ او ګټه درنه اخلي.
ما هېڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه، ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدر یې پوهېږي.
زویا د میوې قاب واخه، دارو دې شه.
مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم، پلار ته مې ورکه چې نوشه جانې کې، زه لاړمه.
او سړیه، دا څه شروع دې کړې ده؟ ولې مې زوی حق نه حق ځوروي؟
هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی، زه ورسره کار نه لرم، پوه شوې که نه؟
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بېرته په خیر سره لاړ شي، چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو که نه.
محترمو اوریدونکو، تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې زموږ سیمې ته د واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و، څو د شاوخوا کلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي. تاسو خبر یاست چې دوه څاڅکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري. که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي، نو خوراک، څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ. تر بلې ډرامې مو په لوی او بخونکي رب سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
تاندې څنګه
دا
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. په ځینو سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایله کې شرالویږي همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کومه کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي. بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي، او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورج لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
کله چې زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې شي بمګونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو. نو بنا زماده کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ټول کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنځونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونځ سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کړئ. یعنې دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کوئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته، یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده، یعنې تاسو لور به مکتب ته ځي، مګم تاسې هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دې سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده، او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلام زوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي، بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو تاته نه شي ویلی یو پیښه تېره شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سر زیاد کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې اوسل څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چې چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نه هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک ورته حق ونه کړي خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزورې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي مواد وخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. مانا یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې ورته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د دوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12:00 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو 12:25. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم د سارا د پلارم د سلیم دلته منګه زده کړه کوم. د خپلې زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږه اواله ښه شوې ده. ژمې کې به منګه دغه ته راتلو. منګه به خپل یخ دومره نه ده خو منګه خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروله، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده، کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو نس ورو پورو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې سي درس مونږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته مونږ زده کړه ورکو او لیکو لوستور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده وس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه یا ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې رالیګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې فاميلي هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیک او لوس په ټوله کې نه ایزه. نو هغه هم سي روان هغه لیک او لوس سوک پوي نه سي، نو هغه بیا هغه درس مني بخي پويږي، نو یعنی په املا سوک پوي نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پويږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د سواد وي، لیک او لوس نه ایزه، املا نه ایزه. کله سي دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله درسم نه دی پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی.
که راته وایي چې امکانات بیا ورته له کومه کوئ، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوئ که نه، ښوونځی دی کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپلو امکاناتو په اړه هم کراته وغږېږئ.
تر اوسه پورې خو موږ داسې امکانات نه لرو، نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما له والدینو ته ویلي دي چې تاسو به دوی ته کارته اساس اخلي، کتابچه به ورته واخلي، قلم به ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکوو. ځای سې کوم ده هغه داسې مشخص ځای موږ نه لرو ورته، نو داسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې هغه هم چې کله باران وي، کله واوره وي، کله هوا ګرمه وي، لمر وي، په دغه سې ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاده فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي. دا غوډي راخه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خو هم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپلو تجربو پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.